السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د غرمې 12 دلته په برا کې د سحر 9 بجې شوې دي. نن د 9 ورځ او د 2011 د ستمبر د میاشتې 14 نیټه ده. ظفر خندا وزیر مو په دې خبري سات کې یو ځل بیا هرکلی کوم. په روان خبرونه کې به واوري په سیند صوبه کې د سیلابونو حال چې تر 50 لکو پورې خلک یې متاثر کړي دي. خو اول د اسرار عالم مومند نه تازه خبرونه اورو.
اول د مهم خبر نو لنډیز. د پاکستان د سیند صوبې چارواکي وای په صوبه کې د روانو بارانونو لکبله تر 209 زیات کسان وژل شوی. بلخوا په پنجاب صوبه کې د ډینګي وایرس د ناروغانو شمیره د 4000 نه زیاته شوې ده. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد د ترګری پر ضد لا زیاتې همکاري غکړې دي. او د فرانس په یو اټومي پلانټ کې 14 شوې ده چې پکې یو تن وژل شوی او 4 نور جوړل دي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان د سند صوبې چارواکي وای په صوبه کې د روانو بارانونو لکبل تر 209 زیات کسان وژل شوی او څه باندې 50 لکه متاثر شوی دي. د سند اپتونو د تنظیم ادارې لخوا خبرې شوې شمیرې خای په وژل شو کې زیاتره ماشومان او میرمنې شامل دي. د یاد شوی ادارې ویاند ارشد بټي مشالې ته ویلي چې د بارانونو لوجې په لکونو خلک اغیزمن شوی دي.
سب سے جو ڈینجرس بات کہتے ہیں، جس کو ورسٹ بات کہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ بارش ابھی رکی نہیں، مسلسل ہو رہی ہے اور ابھی تک 50 لاکھ.
د ټول نه اول چې کومه خطرناک خبر ده، هغه دا چې باران لا ولاړ نه دی او هغه شان وری کی. تر اوسه پورې د دې بارانونو نه 50 لکه خلک متاثر شوي دي. دغه شان 60 لکه پورې ډنګر او ساروي چې پکې غوا، میخي او ګډي بيزي وغیرہ شامل دي، هغه اوبو وړي دي. په 10 لکه اکړ ازمکه ولاړ فصلونه تباه شوي دي.
وړاندې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د نړۍ څخه د سیلاب ځپلو سره د مرستو غوښتنه کړې. د پاکستان د پنجاب صوبې چارواکو ویل دي په صوبه کې د ډینګي وایرس ناروغان تر 4000 زیات شوي دي. د پنجاب صوبې د صحت وزارت سیکرټري خبريالانو سره په خپلو خبرو کې ویلي د ډینګي تبې لوجې د مادنیاتو صوبایي وزیر عطا الله صدیقي په ګډون 8 کسان مړه شوي دي. نوموړي زیاته کړې چې د ډینګي وایرس څخه د متاثر شو مریضانو شمېر 4400 ته رسیدلی دی. صوبایي سیکرټري ویلي چې د مریضانو د علاج لپاره د بهر هیوادونو نه هم د ډاکټرانو خصوصي ټیمونه رابلل شوي دي. بلخوا د خیبر پختونخوا د صحت د ادارې ډیپټي ډایرکټر ډاکټر ضیاءل حسنین مشالرو ته ویلي په صوبه کې دا مهال د ډینګي څه نا څه شل ناروغان دي. دا وخت د ایران په دوره د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد د ترګری په ضد د لا زیاتې همکارۍ غکړې دي. د ایران په صدارتي ویپاڼه راغلی دي د دغه هیواد ولسمشر محمود احمدی نژاد د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ته ویلي دي د ترګری پر ضد د جګړې لپاره د قانونو او حکومتونو ترمنځ د زیاتې همکارۍ اړتیا ده. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي دي دواړه ګاونډي هیوادونه پاکستان او ایران د نږدې همکارۍ لکبله د ترګری پر ضد جنگلړ کې اغیزناک ګامونه پورته کولې شي. په دې وروستیو نږدې میاشتو کې اسلام آباد او تهران د اړیکو د پرمختګ لپاره لوی کار کړی دی. دا رنګ د دوه هیوادونو چارواکي په باقاعده توګه د یو بل هیواد دوره کوي. تاسو د مشالې ډونه خبرونه اورئ. په امریکا کې درې پاکستانی وګړو د دې جرم اعتراف کړی دی چې هغوی دغه هیواد ته د یو تن د اړولو هڅه کوله چې د دوی په فکر د پاکستان د وسلوالو طالبانو یو غړی وو. دا درې واړه تنان هغه وخت د جنوبي امریکې په اکوډور هیواد کې میشت وو چې پرې تور ولګېدو. دوی یو تن چې موجود نه وو ولې د پاکستان نقلي پاسپورت ترلاسه کولو. د تنانو ته د 15 کالو کې سزا کېدای شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي نایجر پلان لري چې د مومر قذافي یو زوی سادی قذافي چې په دغه هیواد کې دی ونیسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ویکټوریا نیولینډ ویلي د مومر قذافي زوی د غربي افریقایي هیواد نایجر سرخار نیامي تاوړل شوی دی. د رپورټونو له مخې د مومر قذافي دغه زوی د تیر خالي په ورځو نایجر هیواد ته داخل شوی بو او هلته کې د قذافي د رژیم نورو غړو سره ملاو شوی بو کوم چې د وړاندې څخه دغه هیواد ته تللی دي. که څه هم د مومر قذافي د اوسېدو ځای نه دی معلوم، خو شک څرګندېږي چې نوموړی به هم په نایجر هیواد کې موجود وي. د فرانس په یو اټومي پلانټ کې 14 شوې ده چې په کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی او 4 نور جوبل دي. دا پیښه د فرانس په جنوبي سیمې نیمس ښار کې په مارکولی نومي پلانټ کې رامنځته شوې. د فرانس سرکاري اټومي ادارې په خپل لومړي بیان کې ویلي وو چې د 14 وروسته د تبکارۍ د خورېدو یره ده، خو د دې وروسته اعلان وکړی شو چې خطره له منځه تللې ده او خلکو ته د ځان د خوندي کولو ضرورت نشته. د پلانټ مالک ویلي چې 14 په یو بټۍ کې شوې چې په ډېره لږه کچه ترې تبکاري خوره شوې ده. د 14 نویت تر دې دمه نه دی معلوم شوی. د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون په ماسکو کې د روس ولسمشر دیمتری میدویدیو سره لیده کاته کړي. د کال 2005 راهیسې د لومبه برتانوي وزیر اعظم دی چې د روس دوره یې کړي. د نوموړي د یوې ورځنۍ دورې موخه د روس او برتانیا ترمنځ د اړیکو بیا نوي کول وو. په کال 2008 کې په لندن کې د یو روسي کارپو الیگزینډر لیوتینیکوف د وژنې وروسته د برتانیا او روسیا ترمنځ اړیکو ته زیان رسېدلې. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په شام کې د بشري حقوقو د سرغړونو د تحقیقاتو لپاره درې ماهران ټاکلي دي. او د عراق په لری پرته غربي سیمه کې د شیا مسلک د شلو زیارت کوونکو مړی موندل شوی دي. امنیتي چارواکو ویلي دي وژل شوي زیارت کوونکي ټول سړي دي او د انبار صوبې په یوه چک پوسټ ته وسلوالو وژلي دي. ولکېږي د دې کسانو تعلق د شیا اکثریتي ښار کربلا سره دی. دا اتر دې مهاله د مشال خبرونه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی په روان یو خبری سات کې به د غری پټنو واوري. د پاکستان په سین صوبه کې سیلابونو تر 50 لک پورې خلک متاثر کړي دي. د قدرتي افتونو د انتظام ادارې یو ویاندوای
سب سے جو ڈینجرس بات کہتے ہیں جس کو ورسٹ بات کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ بارش ابھی روکی نہیں، مسلسل ہو رہی ہے. پہلی مرتبہ ہم نے یو این او یا کسی باہر کی تنظیموں کو فرسٹ ریلیف اور ریسکیو میں شامل نہیں کیا.
په پیښور کې پولیسو د امنیت خوندي ساتلو لپاره سخت امنیتي ګامونه پورته کړي. بلخوا د ښار اوسیدونکو بیا وایي
چې دا کمی لارې دی بل کړی دی او کم کاني ورته لګولې دي، نو دا ټول عوامو له ډېر زیات تکلیف دی. په ګڼټو ګڼټو د ګاډي ولاړ وي.
د افغانستان په کندهار کې د سولې د شورا غړي وایي د امن او سولې لپاره یو شمېر کارونه پیل کړي دي.
سویل ایسے مک آدرس مل رو دی آدرس کو بارہ کی تدابیر نیول سے ہوئی سویل ایسے نمونہ پتور لس کی دی دیگر لو پر تدابیر نیول سے ہوئی ایک تدابیر نمونہ ویسل سے ہوئی ایک تدابیر نورم سے دی سول لو پروسیس رہے جو ایسے دیگر نمونہ ہم ویسل کی گی.
او د استاد آصف سمیم سره مرکه هم لرو چې په ننګرهار کې د زده کوونکو لپاره یو لایبرری جوړه کړې ده.
تر دې دمه یوازې راټولول زما کار و، او له دې نه د استفادې کار د ځوانانو دی، د څېړونکو دی، د کتاب د مینهوالو دی. چې
مشال سره یې واوري تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی رازو. د روان خبرونه لومړی رپورت ته د پاکستان د سین صوبې چارواکي وای په صوبې کې د روانو بارانونو لکبله تر 209 زیات کسان وژل شوی دي او 350 لک دغه سیلابونو متاثر کړي دي. د پاکستان د افتونو د نظم ادارې بیان ارشاد بټي مشال ریډیو خبريال ریاض مساخیل ته په یو مرکه کې ویلي دوی پوره کوشش کوي چې د متاثر شو خلکو مرسته وکړي. ارشاد بټي راندوائی
سب سے جو ڈینجرس بات کہتے ہیں جس کو ورسٹ بات کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ بارش ابھی روکی نہیں، مسلسل ہو رہی ہے اور ابھی تک 50 لاکھ.
د ټول نه اول چې کومه خطرناک خبر ده هغه دا چې باران لا ولاړ نه دی او هغه شان وریږي. تر اوسه پورې د دې بارانونو نه 50 لک خلک متاثر شوي دي. دغه شان 45 لک پورې ډنګر او ساروي چې پکې غوا میخي او ګډي بيزي وغیرہ شامل دي هغه اوبو وړي دي. په 15 لک اکر ځمکه ولاړ فصلونه تباه شوي دي. تاسو ته پته ده سند کې 15 فصلونه وي چې پکې مالوچ، ګني، کیلې، روجي او دغه شان سبزيانې شامل وي. هغه ته هم سخت زیان رسیدلی دي. مسله دا ده چې اوس هم لا بدین ته نور اوبر روان دي او تاسو دا ویل شي چې کله د بدین سیمه نه اوبو اوزي نو سیلاب سیلاب با هله په کمیدو شي او چې باران ودرېږي نو د دې اوبو په اوچېدو کې به نورې دوه درې میاشتې لګي. ولسمشر آصف علي زرداري نړیوالې رورولې ته د ملګرو ملتونو د لار خواس کړی دی چې هغوی دې زموږ امداد وکړي. بیا وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی هم یوه کمیټه جوړه کړې ده چې دا شان د صوبې او وفاق ترمنځ رابطې خوي او د دې خلکو هر قسمه مرسته وکړي شي. زه دلته دا هم ویل غواړم چې نن سهار پورې دې خلکو ته د 2.5 کروڑ روپو نه د زیات مالیت خوراکي توکي رسول شوې دي. دغه شان درې سلويخ زره خیمه هم ورکړې شوې دي او کابینه ټولو کارخانو ته ویلي دي چې نور خیمه هم زر تر زره تیاری کړي. دا شان ایران او چین د امداد اعلان کړی دی چې پکې د ایران لخوا د 100 میلیون او چین لخوا 4.5 میلیون ډالر شامل دي. زموږ ډومبه کار دا دی چې د ژمی نوړاندې وړاندې زپلې خلکو ته د سر سوري ورکړو. بیا ورپسې دویمه خبر دا ده چې د وبایي رنځونو مخه ونیسو، لکه تبه، ملیریا، ټوخی، د سرمنی بیماری او دغه شان هیزه وغیره. بیا چې کم خلک بے کوره شوي دي، هغوی کې شپږ شلې زره زنانه د ماشومانو نه جوړ دي، نو د هغوی د صحت خیال ساتل دا هر سمو په پام کې نیولې دي او د دې مقصد دپاره موږ د هیلیکاپټرو د لار سپرے هم کړي دي او د اوبو پاکولو دپاره مو ګولې هم ویشلې دي چې خلکو ته د سکلو پاکې اوبه ورسي. زه به په دې موقعه خصوصي توګه د پاکستان پوځ ذکر وکم. دوی د نور کله په شان دا ځل هم زموږ سره په هلو ځلو کې بوخت دي او د پوځي ځوانانو سره سره د پوځ کښتې، هیلیکاپټرې او نور سامان هم کارول کیږي. توجل شوی خلکو په حق لا تر اوسه دا اطلاعات دي او د الله شکر دی چې دومره لوی سیلاب کې تر اوسه صرف 209 تنه مړه شوي دي. هسې خو د یو تن ژوند هم ډېر لوی قیمت لري، خو دومره لوی قدرتي آفت کې د زیاتې مرګ جوبلې یروي. تاسو ته پته ده چې دا د تیر کال د سیلاب نه زیات لوی او خطرناک سیلاب دی او دا د صوبایي حکومت د وس خبره نه وه، خو د الله په فضل سره پاکستان په اول ځل امدادي هلو ځلو کې د ملګرو ملتونو یا نورو ادارو نه په شروع کې هیڅ مرسته نه ده غوښتې او دا هر څه یې په خپله کړي دي.
پہلی مرتبہ ہم نے یو این او یا کسی بار کی تنظیموں کو فرسٹ ریلیف اور ریسکیو میں شامل نہیں کیا.
د پاکستان د افتونو د نظم ادارې یو ویان ارشاد بټي وو. تر دې مخکې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري هم له ملګرو ملتونو د سیلاب ځپلو لپاره د مرستو غوښتنه کړې وه.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
او اوس هم یو بل رپورت. د متحده قومي موومنت ګوند مشر الطاف حسین چې په لندن کې ژوند کوي، په خپل یو وینا کې د کراچۍ د خرابو حالاتو پړه په پښتنو اچولي او په عوامي نشر ګوند یې هم تورونه لګولي وو. له دغه وروسته د صوبه خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړي نګت اورګزی د ام کیو ام د مشر الطاف حسین د وینا خلاف د تحریک التوا قرارداد وړاندې کړی دی. خالد خان د پېښور نه د تفصیل سره ورو.
په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم خزینه غړي میرمن نګت اورګزی د متحده قومي موومنت مشر الطاف حسین په ضد د ارتوا او تحریک په دې غرض جمع کړی دی چې کم تورونه د پښتون قام لګولې دي، په هغه د اسمبلی کې بحث وشي او د یو قرارداد په لاره دی دغه ګوند ترخګر او د دې لیډر غدار وګرځول شي. په اسمبلی سیکریټریټ کې د ارتوا تحریک جمع کولو نه وروسته میرمن نګت اورګزی مشال ریډیو ته وویل چې الطاف حسین د یو سیاسي ګوند په وجه ټول پښتون کام ته ترخګر او شربخي ویل دي. دی اوایل چې په کار وا چې په صوبایي اسمبلی کې ټولو ګوندونو په شریکه یو قرارداد راوړوي او د الطاف حسین د دې خبرو غندنې سره سره په دغه ګوند بندیز غوښتنه هم کړې و.
دې لپاره دې باندې تحریک التوا او قرارداد جمع کو چې جما پښتنو ته دا طالبانو نامه ورکي، اغي باندې د پوره دنیا عالمي دنیا کې هغه دهشتګر ثابتي. د دې مطلب دا دی چې اغي باندې روزګار بندي، تعلیم حاصلولو دروازې بندي او چې کم سره پاکستان دی نه کوي زاغه تقدر ومه.
الطاف حسین خپل خبرې غونډه کې زیات تکونه او تورونه په عوامي نېشنل ګوند لګولي وو او دا ګڼل کېده چې د سیاسي بیان بازۍ نه پرته به ان پی د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې په دې معاملې بحث هم کوي، خو د سیاسي مصلحت په وجه په پښتونخوا کې واکمن ګوندونه یعنی عوامي نېشنل پارټي او پاکستان پیپل پارټي لا تر اوسه دغه بحث نه چیړي. په دې حق له د پښتونخوا د ځنګلاتو وزیر او د سوات نه د عوامي نېشنل ګوند غړي واجد علي خان وایي
ملګري په دې باندې خپل لاوي مشرانو یو او ډېر سره شانتاله پارلیمنت کې خپل سبا سبا کې دا خبر هم غوښتاو او هغه چې کوم خبرې کړې دي دا خبر جواب وختن په وختن زم مشرانو ورکړي دي، خو آباد او صوبایي اسمبلی په دې فلور باندې هم دا خبر چې په باندې هم خبر وکړو، ځکه چې دا خبره شته بي بنیاده غیر سنجیده د سیاست نه لیدلې د اخلاقي معیار نه لیدلې خبره وي.
خو بیا د پاکستان پیپل پارټي صوبایي ترجمان او د پښتونخوا د اکسایز وزیر لیکت شباب وای چې الطاف حسین د ټول پښتون قام خلاف نه بلکې د یو ګوند خلاف خبره کړې ده او ولسمشر مشر آصف علی زرداری غواړي چې د سیاسي مفاهمت لاندې هیواد کې جمهوري نظام ته دوام ورکړي. دی وایي
مور جی خبره دادا چې شو پورې د حسین د پرس کانفرنس خبره ده. ما خپل هم اورېدلې خو آی تھینک چې هغه داسې خبره نه ده کړې چې د ټول پښتانه یاد کړي. خو که د پښتنو خبره څوک کوي په هغه یې سبلیم لګوي د هغې مونږ په شدید مذمت کوو او بیا مونږ د خپل پښتنو حق د ګټلو طریقه مونږ راځي او په پښتون قوم داسې لاوارس نه دی چې څوک به داسې الزامات لګوي. خو زه دا ویم چې د ملک قوم ته چې کوم دا راپیخې کشالی دي کم بحرانونه دي دا د دې سیزونو اجازت نه ورکوي. دا کم ټرینډ چې روان شو زمونږ په پولیټیکل هغې کې چې الزام در الزام خو زمونږ پالیسي هماغه ده چې کم دا ریکنسیلیشن ده د ډے فرسٹ نه روانه ده.
د ویلو وړ ده چې په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د عوامي نیشنل ګوند 78 د پیپلز پارټي 11 د جمعیت علما اسلام 15 د مسلم لیگ نواز 9 مسلم لیگ قائد اعظم او پاکستان پیپل پارټي شیرپو 15 غړي دي او د پاکستان پیپل پارټي نه علاوه د ایم کیو ایم په ضد د ټولو ګوندونو یو واضح موقف راغلی دي او کچره دغه قرارداد په اسمبلی کې وروړل شي نو په ګڼ شمیر سره پاس کیږي شي. خالد خان مشال ریډیو پیښور.
تاسو مشال ریډیو ته وګی په پیښور کې پولیس وایي د خار سکیورټي د مخ کې سخت کړی دا او زیاتوی دوی ته استخباراتي دارو داسې اطلاعات ورکړي دي چې ګینې ترهګر غواړي په تاڼو او نورو مهمو ځایونو حمله وکړي. اخوا د خار اوسیدونکو وایي د پولیسو د زیات چیکینګ له امله په تګ راتګ کې مشکلات لري. د پیښور غلام غوسورو
په پیښور کې د تیری یوې اونۍ راشي د امنیت سخت ګامونه پورته کړی شوی دي او دا په داسې حال کې چې استخباراتي ادارو ته داسې راپورونه راغلي وو چې ګنې ترهګرو په پیښور کې د درنې حمله منصوبه جوړه کړې ده او په پیښور کې یو شمېر تانې هم په نخښه کول غواړي. په دې وجه په پیښور کې حکومت د امنیت سخت ګامونه پورته کړي دي او ځې په ځې د تانو خوا کې د ګاډو ټریفک د تانو نه بل اړخ ته اړولې دي. دا چې په پیښور کې د ترهګرو لخوا په دې دړکو کې څومره حقیقت دی په دې لړ کې د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین مشال ریډیو ته وویل
بالکل یاره ترخشته او هغه خود حالات او واقعیتو نه معلومم ده تاسو په خپل مطلب چې پرستم پته ده د ټریفیک د جیم کې دونه پسته خو بیا تقریبا ټول خلکو ته د خبره پته لګي. مخکې به د اطلاعات وې چې داسې ګاډي راځي چې هغه کې 100 کی جی 200 کی جی مواد دي 300 دي زیات نه زیات 500 کی جی مواد دي. دې ځله چې کومه خبره ده نو هغه د 1000 نه په برابر او بلکې ایون دې پورې چې 5000 تر دې پورې لکه 2000 خو کوي خبر دی چې مطلب دا سی گاڑی شته چې د 2000 کی جی چکم دینو هغه د مواد بندوبست کړي دي.
په پیښور کې د سختو امنیتی ګامونو له وجې زی په زی د تانو خوا کې سړکونه بند کړي شوی دي چې له وجې په پیښور کې د ګاړو رش زیات شوی دي او لس د یو شمېر ستونزو سره مخ دي.
زما جی محمد احسان نوم دی یبره ته به او عمر عشق چلو په خبر کې فرض کې لارې باندې چې په کم ځای ورځي وسلار باندې کوئی خودکش را روان دی سو کوئی سړي او سو کوئی سړي په ایبان کو ته خبرې جاسه چل لې خو ځای باندې تاړو مخه تلارې باندې دي سو د ځان خپل حفاظت کې خپل ځان نه دغه تو کړی دي کار نه بس پر حفاظت کې خپل لارې باندې عوام په خپل خپل حفاظت کوي کنه بازار مو بچ کوي کومل شو بس مړ دي شي.
زمانم تاج محمد دی او زده د خار اوسیدونکو ما او نن سبا چې په دې پیښور کې کم حالات شروع دي ډیر زیات رش هر تانې مخه بند ده هر ځای کې چک پوسټ دی.
یره زما هو عفان نوم ده د رکشې ډرایوري کوم یره چې تکلیف خو مونږ لنه چې ټول عوامو له تکلیف دی چې دا کمې لارې دی بلاک کړي دي او کم کاڼي ورته لګولې دي نو دا ټول عوامو له ډېر زیات تکلیف دی. په ګنټو ګنټو دا ګاډي ولاړ وي په ګنټو ګنټو هله خو چې دا وایي چې یاره دا لارې ځکه بندې کړي چې د پښتونخوا کې دهشتګردي او دهشتګردۍ په وجه باندې کم مونږ ته کم انفارمیشن ملو شوي دي نو د هغې باوجود د تاڼو ته کم انفارمیشن چې ورکړی شوي د هغې باوجود مونږ دا لارې چې کم دی بند کړي دي.
ولې د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین وایي چې دوی دا مني چې ولس ته به ستونزې وي. ولې د ترهګرو مخه نیول هم ډېره ضروري ده او ولس له په دې لړ کې حوصلې بیلل نه دي پکار.
اوس مونږ دا خبره داسې کول غوښتل نه ځکه چې دې سره د پبلک اوسرو کې فرق راځي خو چونکه دا خبره خوره شوې ده نو مونږ د پبلک تم دا اپیل کوو چې په داسې موقع باندې د حوصله مضبوطي ساتلو ضرورت دی. مونږ اقدامات کړي دي او مزید اقداماتو ضرورت کوي نو مونږ به کوو چې پبلک مونږ سره دې کې ملګرتیا وکړي حوصله هم نه بیلي او که هېڅ لږ تکلیف وي مونږ ته نه بخښنه غواړو هغې دې دا تکلیف د قوم او د خپل ځان لپاره برداشت.
یاد دې وي چې د استخباراتي ادارو لخوا داسې راپورونه راغلي وو چې د 18 ستمبر پوري ترهګرو په پیښور کې د یو لوی برید منصوبه جوړه کړې ده او د دغه راپورونو راوځي په پیښور کې کاروباري هلې ځلې هم په ټپو ولاړې دي او زیاتره خلک بازارونو ته ناراضي. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې خلک وایي چې په تیر شوي مردم شماری کې د دوی شمیره پوره نه ده لیکل شوې او دا شان د راروانو ووټونو لپاره په لیستونو کې هم د ډیرو کسانو چې کامی شناختي کارډونه هم لري نمونه یې نه دي درج شوي. د مشال خبریال عمر دراز وزیر نه نور تفصیل اورو.
پاکستان کې د روانې ټول ټاکنې دپاره په بیلابیلو سیمو کې د پاکستان الیکشن کمیشن لخوا د نو ووټر لیستونو تیارولو لړۍ روانه ده. په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې خلک وایي چې که یو خوا په 13 مردم شماری او روان کال خانه شماری کې ټاکلې شوې عمالی په سمه توګه خپل کار نه دی ترسره کړی، نو بل اړخ ته اوس په ووټر لیستونو کې هم نه یوازې بعضې د 18 کلونو وګړي چې کامی شناختي کارډ لري پاتې شوي دي، بلکې بعضې پوره پوره آبادۍ د دې لیستونو څخه پاتې دي. د میرعلی زیرکی کلی اوسیدونکي حلیم وایي چې خانه شماری عملی اکثره غړي تش د کورونو په دروازو شمیره ولیکي خو د ځان سره په ریکارډ کې د وګړو شمیره نه ساتي، نو دغه حال د ووټر لیستونو هم دی.
خانه شماری کړی ده او افراد یې په کې کړی. 2007 کې سیمه ووټر لیست جوړ شو، په دې کې موږ د مردانه چې قیمت 563 وي او خواتین 62 وي، 325 ووټونه جوړ شوي. نو دا تاسې اندازه وکړه چې دا موږ دمره کله دا 25 کسان دي، پکې مخکې چې قیمت نه تاسې کې 7500 وي، نو اوس کې 25 راغلل. اول خو دا مردم شماری صحیح وشي که نه دوه نیمه لکه وشو خیلې ده که نه، خو چې ما خیال ده چې کم از کم نوي چې ټول مرد او عورت چوچه بړې شنه شي 20 لکه نه به موږ ډېر وو. دا خو ډېر ظلم دی چې موږ مرد او عورت چې قیمت وکړه 25 کسان راغلي. دا زمونږ د کلي مدرسو خیال ته لاړ شو، هلته کې هم دا حال دی که نه، د ګټونو باندې نیم سیم ولیکل ولاړه ده.
ووټر لیستونو تیارولو باندې بوخت د شمالي وزیرستان اوسیدونکي شاهین نور خان وایي چې دوی د خپل اړخ نه پوره هڅه کوي چې د 18 کلونو نه زیات عمر هر وګړی چې کامی شناختي کارډ لري په دغه لیستونو کې شامل کړي شي، او دا په ډیوټي باندې موجود د هر کس ذمہ داری ده چې په اخلاص سره خپل فرض ادا کړي.
طریقہ سره د خپل فرض ادا کو به ان شاء الله مخته اوټه سه چې کیم کمایر غلاو دا به ان شاء الله بیا بالکل ډیر زیات دوګروسی او کچره دا زموري سه په خپل باندې صحیح ادا نکو بیا به چې کیم دا کنه بیا غا کمایي واغا چار سړی به پریشان وګرد وګردی چې مو اوټ نشته ما غا دی دا غا دا می زموري دو چې مست کیم علاقه اوس پر لا شي چا غا می سپیرا پیرا ادا کی ها کنه دی ناوی کښه دی ناوی چې شناختی یو زور کړه وی غ می زند راج وکي کچره نه
د شمالی وزیرستان ایجنسی تحصیل سپینوام پولیټیکل انتظامیه یو چارواکی محمد جمیل مشال ریډیو ته وایي چې دوی د مختلفو تحصیلونو په سطح ټیمونه تشکیل کړي دي چې دغه شمیره په اصل شکل کې مخکې راشي.
فلحال خو دا ووټر لیست دی، دا د مو سپینوام تحصیل ایریا کښې قبله خان دی چې هغه سپروایزر دی، ټی ټی مداخل قوم کې چارکو، اکبر زمان دی چې قوم د تخیل کې چارکو، یون نعیم دی شمیری کے چیئر کو، عبدل صحیح پر سنخیل کے چیئر کو دا سپروائزر جی، او یو رفیق تا چا میرا لیگ شکار کو، او ویو خو فی الحال دے مو تحصیل سے خو دا غا چیئر لگیا تو ٹول کو انشاءاللہ لگیا جی دا انشاءاللہ میز دا امید ہے چہ دا چیئرو دے کمپلیٹ کوی زر نظر 42 دے می دیتا او شوی جی، او دا کہ او دے زوڑا سنا خچن تس جی کوی نو اندر اچ کوی دور تا میز دا دیتا اسپیشل انسٹرکشن ور دی چہ تو لوڈ سے آغا علاقے تا چہ کی میں علاقے تا تو نشیت لاتا دین نہ ورتا او حالت تا مو دا ویل دی چہ تو تقیم
په شمالی وزیرستان ایجنسی کې خلک وایي چې ووټر لیستونو دپاره ټاکلې شوې عملی خپله ذمه داري په ښه توګه ترسره کړي چې دغه رنګې د روانې ټول ټاکنو دپاره د سیمې نه زیات نه زیات ووټ راشي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
او اوس هم په خبرونه کې زو افغانستان ته، چرته چې د سولې د عالی شورا مشر او نور دولتي چارواکي وایي چې په هیواد کې د سولې د راتګ په مقصد باندې نیول شوي جنګیالي خوشي کوي. د سولې د عالی شورا مشرانو په یو خبري کانفرنس کې دا هم وویل هغه کسان چې سولې ته غاړه ږدي د سر ساتنه به یې کیږي. په کندهار کې زموږ خبریال سید شاه سکیم په اړه نور حال راکوي.
د افغانستان د سولې د شورا مشر پروفیسر برهان الدین ربانی وایي چې په افغانستان کې د سولې د راتګ او د دولت د مخالفو وسلوالو له دولت سره د بیرته یو ځای کولو په موخه به زندانونه لټوي او هغه کسان به بیرته خوشې کوي چې بې ځایه نیول شوي دي. استاد ربانی زیاتوي چې د تیر په پرتله دا مهال د افغانستان په جنوب کې امنیتي حالت ښه شوی دی او دوی به د دولت د مخالفو جنګیالیو د باور د ترلاسه کولو دپاره تر خپله وسه هڅې وکړي.
مونږ کوشش کوو چې د دوی د اعتماد را جلبولو هغه مشکلات چې دوی سره مخامخ دي، ټول لیستونه کې دوی قرار لري، په ګوانتانامو کې دي، یو تعداد ناحق په زندانونو کې پخوا زندانی وو، د دوی د افغانستان کې د دوی خلاصون دپاره همدغسې مونږ کارونه شوی ده.
که څه هم د بهرنیو او کورنیو سرتیرو له لورې د شپې لخوا په کورونو چاپې او هوایی بمباری د دې لامل ګڼل کیږي چې ګواکې د وسلوالو له دولت سره د یو ځای کېدو مخه یې نیولې ده، خو استاد رباني وایي چې دغه عملیات تر هغه وخته پورې نشي درولی تر څو پورې چې د وسلوالو د رهبری مرکز د سولې غوښتنې نه وي منلې.
تر هغه وخته پورې چې د بل جانب رسما خپل اعلان حصر نه کړي دا ناممکنه خبره ده چې یو طرفه ایجاد وشي. کسه هم د طالبان لخوا ګروپونه همکاري کوي راضي، اما د دوی د رهبری مرکز ایران توافق نده کړي چې مون مذاکرات ته آماده یو. کله چې دوی اعلان وکړي چې مون سلو ته آماده یو، زه فکر کوم چې پس له دې نه به جنگ معنا لري.
د سولې د دارالانشا مشر معصوم ستانکزی به وایي چې دا مهال د سولې د شورا یوازینۍ غوښتنه دا ده چې د افغانستان په کلیو کې جګړه پای ته ورسیږي، خو وایي چې دغه کار هغه وخت کېدای شي چې دواړه غاړې دا ومني چې مسؤلیتونه به د افغانستان پوځ او امنیتي ادارو ته سپاري او په یو میز به خبرو ته کښېني.
اول مشکل د هغو د امنیتي مسله ده، امنیتي مشکل باید ورته حل شي. که امنیتي مشکل یې حل نه شي، که کور ورکوي که کار ورکوي، هغه هېڅ ځای نه نیسي. خلکو سره ښه رویه د دوی امنیت خوندي ساتل او هغه کسان چې د سولې له بهیر سره یو ځای کېږي د هغو امنیت ساتل دا د موږ اولنۍ او ډېر د لومړیتوب دنده ده.
د ده په خبره هغه کسان چې سوله مني او له دولت سره یو ځای کېږي دوی به یې تر ټولو لومړی د سر ساتنه کوي. دوی وایي چې دا مهال د سولې د شورا لخوا یوه کمیټه هم جوړه شوې ده چې په زندانونو وګرځي او هغه کسان چې د غلط راپور له امله بې ګناه بند شوي بېرته خلاص کړي. د ده په خبره هغه کسان چې د سولې له پروسې سره یو ځای کېږي نمونه به یې هم له تور لیست څخه ایستل کېږي.
هغه تدابیر چې بهانه وي سویل سي موږ آدرس ملرو د آدرس په باره کې تدابیر نیول شوي دي، سویل سي نمونه په تور لیست کې دي، د هغه لپاره تدابیر نیول شوي دي، یو تعداد نمونه ویستل شوي، یو تعداد نور هم چې د سولې له پروسې سره یو ځای شي د هغو نمونه هم ویستل کېږي. د بندیانو په باره کې مستقل یو کمیټه د شورای عالي سول په چوکاټ کې جوړه شوې ده، په هغو پسې هغه کسان چې بې ګناه یا د غلط راپور په وسیله نیول شوي دي هغو پسې هغه کېږي.
د سولې د عالي شورا د چارواکیو په خبره په دې سربېره د جنوبي ولایتونو دپاره په کندهار کې د سولې یو حوزوي دفتر هم خلاصوي چې له دې سره به هغو جنګیالیو ته چې غواړي له دولت سره یو ځای شي کار نور هم اسانه شي. سید شاه سقیم، مشال رادیو، کندهار.
او هم په افغانستان کې پاتې کیږو چرته چې د ننګرهار له جیلا او یا بندیان د افغان ولسمشر حامد کرزي د تیر اختر د فرمان له امله خوشې کړل شوي دي. دغه خوشې شوي کسان وایي د دوی سره په جیلونو کې داسې ډیر خلک وو چې بې ګناه نیول شوي دي. د جلال آباد نه د مشال خبریال باز محمد عابد اورو.
د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي د وسلوېختمې ګڼې فرمان په اساس او د کوچني اختر په ویاړ د ننګرهار له مرکزی مابس یا جیل څخه اویا تنه بندیان خوشي او د سلویښتنو هغو د بند موده راکمه کړل شوه. له بند څخه آزاد کړی شوی یو تن وایي چې اوس هم په مابس کې ګڼ شمېر کسان په نکړي جرم د بندیتوب شپې ورځې تېروي.
زما نوم زاهدالله ده، د ننګرهار ولایت د ستخود ولسوالۍ د بړنی سکان د کلي اوسېدونکی یم. او زه د اختطاف په قضیه کې بند شوی یم. دغلته ډېر یو بې ګناه او ډېر یو مظلومان بندیان دي چې څوک په جرمانه کې سار دي، څوک په یو کس کې او څوک په بل کس کې، او ډېر ستونزو سره مخ ما درې نیم کاله دلته تیر کړه. بس سخته تیره شوه، له زندان څومره اسانه شو خو باید اسانه ورته ونیول شي، زندان مشکلات لري.
د ګل محمد په نوم یو بل آزاد کړی شوی تن وایي چې په مابس کې خیاطي زده کړي او غواړي چې په راتلونکي کې له همدې کسب څخه خپلې کورنۍ تر نفقه پیدا کړي.
ما خپله دلته خیاطي زده کړله او واسکټ دوزی مې هم پکې زده کړله او مختلفې پروژې دلته په کار اچول شوي چې نجاري ده، مثلا نور کالین بافي ده، بلډینګ کاری ده، خو حیاتی پروژه په مابس کې انشاءالله ډیره په چټکۍ روانه ده او ډیر شاگردان تولیدوي پاینده کې مونږ غواړو چې اندغه خپل قسم نم خپل کوټه ولاله رزق پیدا کړو.
د ننګرهار د مرکزی مابس مشر عبدالولی حسارکی وویل چې د ولسمشر په فرمان د اختر په ویړ ټول 106 تنه بندیان آزاد کړي دي.
د جناب رئیس جمهور د وسل اختر میګنې فرمان په اساس چختر نمبر 106 د نفر او اتمه کوجه کړي د وستا وګوره چې بیا نفر نور کوجه کړه ټول په مجموع کې 106 نفر او چاغو فرمان تر یو دي کې نه نفر خځې نو نه نو 1200 نفر فعلاً موجود مابسین درو.
د زیاتې ویچې د ننګرهار په مرکزی مابس کې د محل 1200 تنه بندیان ساتل کیږي چې 415 پکې سیاسي او 15 تنه پکې خزینه هم شتون لري. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
په پیښور کې د غرمې 12:00 شوې دي. اسرار عالم مومند نه لنډ خبر نوورو.
د پاکستان د سند صوبه چارواکي وای په صوبه کې د روانو بارانونو لکبله تر 209 زیات کسان وجل شوی او 45 لکه متاثر شوی دي. بلخوا په پنجاب صوبه کې د ډنګي وایرس ناروغانو شمیر 4000 نه زیات شوی دي. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد د ترګری پر ضد د لا زیاتې همکاری غکړې. په امریکا کې درې پاکستانی وګړو د دې جرم اعتراف کړی دی چې هغوی دغه هیواد ته د یو تن د اړولو هڅه کوله، کوم چې د دوی په فکر د پاکستان د وسلوالو طالبانو یو غړی وو. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په شام کې د بشري حقونو د سرغړونو د تحقیقاتو لپاره درې ماهران ټاکلي دي او د فرانس په یو اټومي پلانټ کې 14 شوې ده چې پکې یو تن وژل شوی او 4 نور جوړل دي.
خبرونه مو د مشال ریډیو نه اوریدل. او اوس هم د پاکستانی مطبوعاتو اداریو ترازو چې زیاتره پکې د سند صوبې د سیلابونو په اړه خبرې شوې دي. سراج ظهیر نه مهمه خبرې اورو.
نن اکثر ورسپانو خپل اداري د صوبه سند په سیلابونو باندې لیکلي دي. جنگ ورسپانو خپل اداري کې لیکي چې د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف ویلي دي چې سند کې د سیلاب ځپلو لپاره پاکستان له نړیوالې رولې نه د امداد غوښتو هیڅ ضرورت نشته. پکار ده چې حکومت په خپل د دې سیلاب ځپلو امداد وکړي. اداري لیکي چې نواز شریف وایي چې صدر آصف علي زرداری د سند قام دا وخت په مصیبت کې یوازې پریښی دی او لندن ته تللی دي او دغه رنګ وفاقي او صوبایي وزیران د اسلام آباد او کراچۍ نه هم بهر تلو ته تیار نه. اداریه مخ په وړاندې لیکي چې د نواز شریف غوښتنه ده چې د سیلاب نه متاثره علاقې دي افزده او ګرځولې شي. اداریه لیکي چې د نواز شریف خبرې په خپل ځای خو د نواز شریف سره سره ټول سیاسي ګوندونو لپکار دي چې سیلاب ځپلو لپاره په مشترکه توګه هلې ځلې وکړي او د دې سره سره چې کوم حکمرانان بهر ملکونو ته په دورو باندې تللي دي او هغوی راواپس شي او د سیلاب ځپلو د امدادي کارونو جاج په خپله واخلي، همدارنګه به دې سیلاب ځپلو ته یو حوصله هم ترلاسه شي او کچري حکومت په مختلفو مدونو کې غیر ضروری خرچې کمې کړي او دغه پیسې په متاثرینو باندې ولګوي نو هله به دا مسله هواریږي. او د دې سره سره پکار ده چې حکمرانان او ولس د الله تعالی نه توبه وباسي او معافي ته وغواړي. جنگ ورسپانې خپل دویمه اداریه د بجلی نرخونو کې د زیاتوالي لړکې لیکلې ده. اداریه لیکي چې اخباري رپورت کې ویلي شوی دي چې د حکومت لخوا د بجلی په نرخونو کې 2 روپۍ 4 پیسې د یونټ په سر اضافه کولی شي او دا به د 13 جولای د میاشتې نه عملي ګڼلی شي. اداریه لیکي چې د دې نه به ولس باندې یو لوی بوج راشي ځکه چې د 13 جولای نواخله تر د اگست او ستمبر د میاشت زیاتی بل به هم ولس جمع کوي. اداریه لیکي چې ولس د وړاندې نه د ګرانۍ په جال کې گیر دی او د پاسه په لا د بجلی نرخونه نور هم سیوا شو. اداریه اخره کې لیکي چې د دې زیاتوالي ډیر نقصانات دي نو باید چې حکومت دې اړخته خصوصي پاملرنه وګرځوي او په خپل فیصله باندې نظرسانی وکړي. مشرق ورسپانه خپل اداریه کې لیکي چې د متحده قومي مومنټ مشر الطاف حسین د پریس کانفرنس نه وروسته د ایم کیو او عوامي نیشنل پارټي ترمنځ کړکیچ را پیدا شوی دی. اداریه لیکي چې د سیاسي جماعتونو ترمنځ کړکیچ سنوي خبره نه ده خو ولې د دې دوانو ډلو ترمنځ چې کړکیچ را پیدا شي نو د دوی له کبله د کراچۍ امن ته زیان ورسي او کدا وویل شي نو غلطه بنوي چې دا ځل به یو وار بیا د کراچۍ پښتانه د مسلو سره مخ شي ځکه چې کله هم د سیاستدانانو ترمنځ داسې تاوتریخوالی مخې ته راغلی دی نو نقصان یې ولس ته رسېدلی دی نو باید چې دا دوانو ډلې خپلې مسلې او خپلې خبرې په سیاسي لارو هوارې کړي او چې دا رنګ څوک شرخوخي یا ورانکاري د امن خرابېدو کوشش ونه کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
اوس هم نړیوال مطبوعاتو ته راځو. برطانوي ورځپاڼه فاینانشل ټایمز پر پښتنو د جګړې د اغیزې په اړه لیکي چې دا به په راتلونکو لسو کلونو کې معلومه شي چې د پښتنو د واکمنۍ روایتي نظامونه به راژوندي کیږي او که نه. بل پلو ماسکو ټایمز د 2001 کال د ستمبر په 11مه په امریکا کې د ترهګرو پیښو ته د امریکایي غبرګون او القاعده شبکې اوسنی حالت په اړه یوه مقاله خپره کړې ده چې تاسو ته مهمې خبرې زموږ همکار بوریوال کاکړ وړاندې کوي.
فاینانشل ټایمز ورځپاڼه په خپل مقاله کې لیکي د پاکستان پوز په باجوړ کې د طالب یاغیانو پر ضد د عملیاتو پر مهال هغه کور لمنځه یوړو چې 300 کاله پخوانی وو، او د دې کور اوسیدونکي نیاز ولی دې ته اړ کړ چې له جګړې څخه له بې کورسو په زلګونه زرو کسانو سره په کیمپ کې میشته سي. ورځپاڼه د بې کورسوي نیاز ولی له خولې لیکي چې هغه پښتون پښتون نه دی او هیڅ هم نه دی چې یو ټوپک ونه لري. نیاز ولی چې له پېښور سره نږدې د جلزوی په کیمپ کې ژوند کوي ویلي د دوی ستونزې تر شمیر زیاتې دي. ورځپاڼه لیکي ځینې داسې ډلې دي چې قسمت یې د لویدیز د امنیت په اندېښنو پورې تړلی دی او د هغوی راتلونکی نه دی معلوم، او همدا ډول له افغانستان سره پر پوله په غرنیو سیمو کې د میشتو قبایلو بېلګه ده. ورځپاڼه لیکي پر افغانستان د امریکا یرغل د القاعده مشران دې ته اړ کړل چې تر پولې هغې بلې خوا ته واوړي، کوم چې د اټمي وسلې لرونکي ملک پر ضد د یاغیتوب سبب سو. ورځپاڼه زیاتوي چې دا به په راتلونکو لسو کلونو کې معلومه سي چې د پښتنو د واکمنۍ روایتي نظامونه به راژوندي سي او که دې بلواو ټولنه د دایمي جګړې پر لور پورې وهلې ده. ورځپاڼه په افغانستان کې د پاکستان د پخواني سفیر رستم شاه مومند له خولې لیکي چې پښتانه د مشرتابه له کمۍ سره مخامخ دي، او د هغه په خبره پښتانه په تیرو زرو کالو کې تر ټولو له لوی مصیبت سره مخامخ دي. بل پلو ماسکو ټایمز ورځپاڼه د پولینډ د بهرنیو چارو د پخواني وزیر رادیک سیکورسکي یوه مقاله خپره کړې ده چې نوموړي په کې د 11 سپتمبر د ترګري تر پیښو وروسته د امریکا د غبرګون او پر القاعده شبکه د اغیزې په اړه باس کړی دی. رادیک سیکورسکي په دې مقاله کې لیکي بریالیتوب په اسانه نشي ترلاسه کېدی، د القاعده زیاتره مشران له منځه تللي دي او زموږ حکومتونه اوس پر دې باس کوي چې وسایل څومره او لاسته راوړنې څومره دي، او همدا چې د یوه وګړي په ازادۍ او د یوه ریاست په واک کې څومره فرق دی. دی زیاتوي په لنډه دا چې اوس خلکو د القاعده شبکې له تعصب او تشدد ډکر نظریه رد کړې ده. په شمالي افریقا او منځني ختیځ کې په میلیونونو خلکو د یوې عادي ټولنې غوښتنه پیل کړې ده او بنیادي جمهوري حقوق او د قانون حکمراني غواړي. هغوی د امریکا، اروپا او نور پراخ ملاتړ هرکلی وکړ. رادیک سیکورسکي لیکي په دې کې شک نسته چې جمهوري نړۍ به د دې جوګه نه وي چې داسې کورونه جوړ کړي چې بم پرې اغیزه ونه کړي، خو د هغه په خبره دوی دا خطرونه د خپلو ټولنو په پاتې اقدارو راکمولی سي.
بوریوال کاکړ وو. او اوس راځو یوې بلې نړیوالې مطبوعاتي کتنې ته. امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز لیکي افغانستان د نړۍ لپاره هغه څه خطر نه لري څنګه چې ویل کیږي، او باید دغلته د سیاسي لارو له امله مسلې هوارې کړل شي. د دې لیک مهمې خبرې په دې رپورت کې اورو. په نیویارک ټایمز کې روري سټیوارت لیکي د 9/11 د پیښې لس کاله پوره شول، نو بیا ولې د امریکا 1,40,000 پوځیان د ملکا بهر دي او امریکا په افغانستان کې د دویم جنگ عظیم نه هم زیات وخت تیر کړلو. لیکوال وایي د دې ټولو پوښتنو روایتي ځواب دا ورتل کیږي چې افغانستان اوس هم د نړۍ د امن لپاره خطر لري. د 2009 کال د مارچ په میاشت کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما دا ویلي وو که چېرې افغان حکومت وغورځېد او وسوال طالبان بیا په واک کې راغلل، نو هیواد به یو ځل بیا د یوې لوی خطرې سره مخامخ شي. نیویارک ټایمز لیکي که چېرې د افغانستان حکومت وغورځېدو نو اثر به یې په پاکستان هم پریوزي، او بیا داسې خبرې هم کیږي چې چېرې د پاکستان اټمي وسلې د طالبانو په لاس ورنه شي. لیکوال روري سټیوارت وایي دغسې ټولې خبرې هیڅ معنا نه لري، او زیاتوي اول خو افغانستان د نړۍ لپاره له هغې کم خطر لري څومره چې ویل کیږي، وسوال طالبان اوس دومره طاقت نه لري چې په کابل به حمله وکړي، او کچرې داسې سپېخه مخې ته راهم شي نو د دې امکانات هم ډېر کم دي چې القاعده ته به یو ځل بیا افغانستان ته د راتلو بلنه ورکړي. لیکوال روري سټیوارت وایي په افغانستان کې د وسوالو طالبانو زیاتره مشران داسې فکر هم کوي کچرې دوی د القاعده مرسته نه وې کړې نو اوس به هم په واک کې وو. القاعده هم اوس دومره توان نه لري چې د غربي نړۍ لپاره به یو خطر جوړ شي، او کچره د القاعده اډې په افغانستان کې جوړ شوی نو امریکا دا ځل یو سخت جواب هم ورکولی شي. لیکوال وایي کچره پښتنه د استحکام وي نو بیا خو مصر زیات اهمیت لري، او کچره د تراګر پیښو اندېښنه وي نو پاکستان زیات اهمیت لري، او د پاکستان د امنیت زیات دارومدار د ګاونډي هیواد هند سره د اړیکو او د مسلو په هوارولو هم دی. د روان کال د جون په میاشت کې ولسمشر اوباما د افغانستانه د خپل ځواکونو د 2014 کال پورې د وتلو پلان اعلان کړ، او دا چې د امنیت ذمہواری به افغان ځواکونو ته سپاري. ورسپاڼه لیکي په روان دریو کالو کې یو سیاسي حل ډیر ضروری دی، ځکه چې نه خو وسلوال طالبان، نه افغان حکومت، او نه یې ګاونډي هیوادونو یو جوړجاړي ته غاړه کېښو دی، او هر یو اوس هم داسې فکر کوي چې دوی یې ګټلی شي.
مشال ریډیو د حقایقو رابرڅرونکې
مشال ریډیو ته غوږی. امریکایي ورسپانې واشنگتن پوسټ په افغانستان کې د امریکایي سفیر راین سی کروکر د کار او تګلارې په اړه یو مقاله خپره کړې ده چې تاسو ته مهمه خبرې زموږ همکار بوریوال کاکړ وړاندې کوي.
ورسپانه د مقالې په پایل کې لیکي د امریکا سفیر راین کروکر هغه ستر اتل دی چې د 11 سپتمبر تر پیښو وروسته یې تر نیم زیات وخت په افغانستان، عراق او پاکستان کې خدمتونه کړي دي. نوموړی د جنرال ډیوډ پیټریاس په ملتیا 4 کاله وړاندې امریکا په عراق کې له مصیبت راوېسته. ورسپانه لیکي راین کروکر وایي دا ګران کار دی او نور به هم ګران سي، خو ناهیلې نه دی. د هغه په خبره د دې لپاره د زغم تګلارې ته اړتیا ده، او دا امریکا ته په عراق کې پکار وه، دا په افغانستان کې پکار ده، او دا به په پاکستان کې پکار وي. سفیر راین کروکر وایي زه په دې پوهیم چې امریکایان له جګړې ستړي دي او زه هم یو ډول ستړی یم. ورسپانه لیکي راین کروکر په دې اړه دوه خبرې لري. لومړی دا چې د هغه په خبره د القاعده پر ضد د جګړې د پای ته رسونې معنی به دا نه وي چې ګواکې دا به ډیر ژر پای ته ورسیږي. راین کروکر وایي اوس هم د القاعده داسې غړي پاتې دي چې د وژلو لپاره کلکه اراده لري، او زه فکر نه کوم چې د اسامه بن لادن له وژلو وروسته القاعده ختمه ده. ورسپانه لیکي د راین کروکر دویمه خبره دا ده چې د هغه په خبره په افغانستان کې القاعده ځکه نسته چې دوی هلته دي. راین کروکر وایي که چیرې دوی تر وخت لمخه له افغانستان څخه د وتلو پریکړه وکړي نو په دې هیواد کې به طالبانایزیشن ولیدل سي، او حالات به داسې سي لکه چې د 11 سپتمبر تر پیښو وړاندې وو، او القاعده به بیا د هغوی په خبره د نړیوال جهاد لپاره رامنظمه سي. ورسپانه د راین کروکر له خولې لیکي په کابل کې حالات د 2002 کال په پرتله اوس ډیر ښه دي. دی وای په کابل کې لوی ستونزه د ټریفیک ده، او کابل یوازې د امریکایانو لپاره د بغداد په پرتله ډیر ژوندۍ شار نه دی، بلکې په کابل کې د افغانانو په شونځیو کې د هلکانو شمیر له 1 میلیون څخه 2 میلیونو ته رسیدلی دی، او نجونه چې بیخي نتلی اوس یې په شونځیو کې شمیر 2.5 میلیونه دی. ورسپانه لیکي طالبان وایي چې راین کروکر له جنگ ستړی دی، او راین کروکر بیا وایي چې افغان او امریکایي ځواکونه داسې نشي ویني چې د طالبانو وسلوال له جګړې ستړی دی، او کچیری دوی ته دا باور ورکړل سي چې په ټولنه کې به په بشپړو توګه ورګټ کړل سي نو دوی د وسلې غورځولو ته هم تیار دي. ورسپانه لیکي راین کروکر په دې کې شکی دی چې د طالبانو هغه لوی ډلې به د ولسمشر حامد کرزی له حکومت او یا له امریکا سره په نږدې وخت کې د جدي خبرو اترو لپاره چمتو سي چې مشران یې په پاکستان کې دي. واشنگتن پوسټ لیکي خو پر دې سربیره له دشمن سره په جنگیدونکو ځواکونو کې اساسي کمی راوستل کېدای سي. ورسپانه لیکي د ولسمشر حامد کرزی د دورې او په 2014 کال کې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ کې د نیټو د ماموریت له پای ته رسیدلو وروسته په دې هیواد کې د کار کولو جوګه سیاسي ادارې جوړول یو چیلنج دی. د ورسپانه په لیکنه د هغه څه دی چې راین کروکر یې د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکي ملګرتیا لمخې کوي چې له 2014 کال وروسته به هم پسې وغځېږي.
زمون همکار بوریوال کاکړ وو، او اوس راځو یوې بلې مطبوعاتي کتنې ته. ای پی خبری اجانس لیکي په افغانستان کې د 11 سپتمبر د پیښې په یاد کې دوایا تقریبونه سرته ورسېدل چې پکې ګڼ شمېر امریکایي سرتیرو ګډون وکړو. دوی په پیښه کې وژل شوي کسانو ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کړې. په دې اړه د اجانس د رپورټ مهمې برخې له ملیحه امیرزاده نورو.
اے ایف پی خبری ایجنس لکھی د اتوار پورس د یولسم ستمبر د پیخی لسم کلیزه په موقع په افغانستان کې امریکایي پوځیانو په پیخه کې کار شوی خلکو ته درنښت ورکړ. د غبری چلس کاله مخکې ترسره شوی په کې تقریبا 3000 کسان وژل شوی. ایجنس لکھی دا دستوري په داسې حال کې اومنځل شوی چې په سیمه کې د تشدد نه ډک بریدونه ترسره شو. چلس کاله پس هم په افغانستان کې بے ثباتی ښکاره کوي. په دې کې یوه پیخه د خالی پورس په وردګ ولایت کې مخې ته راغله چې په کې د نیټو په یو جنگي چوکۍ برید کې دوه افغان وګړي ووژل شو او د 50 امریکایانو په ګډون و اویا د بارني ځواکونو سرتېري پکې ژوبل شول. دغه راز په بګرام کې هم وسلوالو لخوا په راکټي برید کې مرګ ژوبله مخې ته راغله. د ای اف پی په خبره د 11 ستمبر مناسبت سره د یادګاري او دعایا دستورو پر مهال په کابل کې د امریکا سفیر راین کراکر د دې خبرې پیژندګلوي وکړه چې ډېر خلک د جګړې نه تنګ راغلي دي. نوموړي په دې جګړه کې د 1,750 امریکایانو د وژل کېدلو خبره وکړه او زیاته کړه چې القاعده په افغانستان کې نشته ځکه چې موږ دلته یو. نوموړي زیاته کړه تر اوسه ډېر څه شوي دي خو لا هم ډېر چیلنجونه پاتې دي. خبري ایجنس لیکي په بګرام کې تر ټولو لویه دستوره ترتیب شوې وه چې پکې تقریبا 1000 سرتېري راغونډ شوي وو. په دې تقریب کې د ورلد ټریډ سنټر د اوسپنې یوه لویه تخته ایښودل شوې وه. ایجنس په دې دستوره کې د یو ګډونوال پوځي سټاف سارجنټ رابرټ سټیون دخلي لیکي چې د دوی د نوي کول لپاره د 11 ستمبر پیښه هماغه عمره اهمیت لري څنګه چې پرل هاربر باندې برید امریکا دویم لوی نړیوال جګړې ته وهڅوله. بل خوا ډېر داسې پوځیان چې دا وایي د دې پیښې نه وروسته په پوست کې برتی شوي دي. ای اف پی لیکي د ستمبر د پیښې یو میاشت وروسته امریکا په افغانستان یرغل وکړ چې د طالبانو د حکومت تخته یې واړوله خو طالبانو وروسته ځان بیا پیاوړی کړ او اوس هم د خونړي یاغیتوب مشري کوي. اجان زیاتوي د خالی پورس اسلامي اورپکو دا بیان جاري کړ چې د 11 ستمبر په پیښه کې د افغانانو هیڅ رول نه و خو اوس به امریکایي او بهرني ځواکونو پر ضد خپلې جګړې ته دوام ورکوي. اجانس لیکي تر اوسه په دې جګړه کې امریکا 1,740 بلین ډالر ګویلی دي او د براون یونیورسيټي په خبره په دې جګړه کې تر اوسه د 3 سره نه زیات خلک وژل شوی دي چې پکې بهرني او افغان ځواکونه ولسی خلک او یاغیان شامل دي. د اجانس په خبره د 11 ستمبر د پیښې په یاد کې د افغانستان په نورو وړو پوځي اډو کې هم دعایا تقریبونه وشو.
لمشال رادیو سره تاسو اوس د اس ایم اس لارې هم خپل اړیکه ټینګولای شئ. تاسو موږ ته پر دغه موبایل شمېره اس ایم اس کولای شئ 0332 3333351. د اس ایم اس په سر کې مشال رادیو او په پای کې خپل نوم او د ځای نوم لیکل مه هېروئ.
اوریدونکو اوس هم ستاسو یو سو اس ام اس پیغامونو ترازو. مشال ریډیو نور رحمان زدران جیم ډانډینا تاسو ته سلامونه درلیګم. زمانہ بیا شیر لکی چې زمانہ لری چره مزه زړه می لتا سره تړلې زیرازینا ډالی کوم ټولو پښتنو ته د بختیار کاکر په بختیار کاکر ته او د چاپ آواز کې سندره هم غوښته ده خو نوم یې صحیح نه دی لیکلی. مونږ سره ابل اس ام اس ته اوریدونکو رسول بادشاہ په आवाज مو د سندری فرمایش کړی دی او پلیز مونږ ته فرمایش نشر کړئ. عبدالمتین شاه کوهاټ نګران ورورا د مشال په خبرونو کې به تاسو دغه فرمایش سرته ورس. بل اس ام اس تستا سوریدونکو طاهر رحمان د کرک ضلع نه کړې دی چمن آباد کلینا او بیا لیکي سلام ټو مشال ریډیو اینڈ پاکستان آرمی او بیا وایي چې د دوی یو ملګری خالد عثمان ته د ناز اقبال یو سندره ډالۍ کوي نو کوشش وکړو چې ستاسو ټول فرمایشونه د مشال ریډیو په خبرونو کې سرته ورسو. بل اس ام اس ته اوریدونکو مشال ریډیو السلام علیکم. بیا اشار لکھی چې ګلان وی بلبلان به خامخاوی چې وی خکلی عاشقان به خامخاوی داسې نکیږي چې ګل وی اسغین وی چې مین وی رکیبان به خامخاوی د پشین فضا درمان.
بل ایس ایم ایس ته اوریدونکو مشال ریډیو او بیا لیکي خلکاک هر سهر سوای ز محبوب خان با د مشال ملګری یما د پشین کلی ډب خانزي اوسیدونکو محبوب خان ترين ګران دولت خان مینوال حکمت الله حکمتيار ترين ډیر مننه او بل ایس ایم ایس ته مشال ریډیو چې وطن ماتم ماتم وی او په هر کور کې غم وی چې برباد وی د اسمانه او د زمکه داو د زمکه لاندې بم وی چې په شوندو بس جړاوی سترګې هم ډکه د نم وی چې د ګلونو په موسم کې د ګلو د ګولو دزو موسم وی باجوړ وزیرستان کې هم پسوات کې محرم وی نو زبدا سے اختر سکرم چې بچی می قتل کیږي مور پلار می جوبل کیږي دا و مونږ ته اختر ورور لیکلو او ریدونکو دا استاذ یو سو ایس ایم ایس پیغامونه مونږ سره نور ایس ایم ایس استاذ هم پراتی دي د مشال پر روانو خبرونه کې اوریدل مهیروي او اوس هم زو د افغانستان خوست ولایت ته چرته چې د سمکو به لوړ دي حتی د خوست خار ل 10 کیلومتره ورخوا یو جرب سمکه ل 500 لک پاکستانی روپو په زیاته به خرسيږي د سره ځینی کسان داسې هم دي چې سرکاري سمکه په خپل نوم خرسوي چې ورستو د شخړو جګړو باعث هم جوړیږي په دې اړه نور تفصیل له خوست نه د نکیب الله متنوال په دې رپورت کې
د افغانستان په خوست ولایت کې د ډیرو نور ولایتونو پرتله اقتصادي وزخه او ډیرې ځوانانې په خلیج هیوادونو کې مزدوري کوي او ډیر شمېر اروپا او امریکا ته هم تللی چې دوی هلته ګټلي پیسې بیا خپل کورنۍ ته رالیږي خو دلته د دې پیسو لپاره د پانګې اچونې او یا هم د تجارت لپاره هغه سي زمینی نه دي برابرې چې دوی پکې خپل پیسې ولګوي نو له همدې امله خلکو زیات د ځمکو کورونو او جایدادونو اخیستلو ته مخه کړي چې په دې سره حتی د خوست ښار له 10 کیلومتره ورهاخوا هم یو جریب ځمکه له 500 لک پاکستانی کلدارو په زیاته بیه خرڅیږي د سره ځینې زورواکي او درغل کسان دولت ځمکه په دینم چې ځمکه خپل او یا قومي برخه ده په خلکو خرڅوي خو ورسره دا خبره هم کوي چې د هر چا د داوی ذمہوار دی خو د حکومت ذمہ نه وهي دا ډول معاملې اکثر په کلیو کې تر سره کیږي او رسمي بڼه نه لري په دې اړه د خوست دوتن اوسیدونکو وایي چې دا ډول معاملې ډېرې لیدلې خو زیاتوي چې دا ډول معاملې چې غیر قانوني تر سره کیږي ورسته د شخړو او جګړو باعث هم کیږي
خو په دې کې چې سکوم سړی هم ځکه اخلي یا هغه چې بل سړی په خرڅوي نو اول کې دا خبره دی په پسار کې ورته کوي چې د دولت ته نیم ذمہوار او د خلکو د ذمہواری او دا پېښې منډېرې لیدلې کنه په ډېر ځای کې دا شوي دي او په دې کې بیا ډېر جنگونه راځي ډېرې شخړې راځي په دې کومونه اته چې په دې کې په خپل منځ کې په دې جنجال باندې سره واوړي
دولتي منځکه کنه چې نن شوي دوه غصب شوي دوه د زورواکو لخوا نن چې خلک ښکوي هغه زورواکي خرڅوي چې بل چا ته ایږي کنه چې دولت د ذمہوار نه امیر یاد د ذمہوار یم کله چې دا دا یو خولي خدا خو معلومه خبره ده چې دا دولتي منځکه ده
د خوست خرولې یو تن چرواکی انجنیر یوسف وای چې دولتي ځمکه به هرو مرو یو وخت بیرته دولت سپارل کیږي خو هغه ځمکه چې شخصي دی هغه هم د خار په 3 کیلومتره کې د دولت د ماستر پلان لاندې دی او خلک باید په دې اړه په خپل معاملو کې دولتي قوانین په نظر کې ونیسي
دا چې د خوست خر مخ کې وړي کې اوسه د خلکو غنا غنا ده ودې د پرا کنه چې خر دسو 407 پیدا کی د ښار په 3 کیلومتره کې باید هیڅ څوک داسې ودانی جوړ نه کی چې د ښار په مقابل کې مزاحمت جوړ بل دا ښار چې ده کنه دا د ستراتیژیک پلان لاندې دی دا باندې کار کیږي په انده کې بیا هم داسې مشکل جوړیږي 3 کیلومتره کې باید هیڅ څوک خدا ځکه ودانی چاره ونه کړي او بیا بل خبره داسې ده ښار ته نږدې دي او دولتیزم کې دي په دا کې باید هیڅ څوک کار ونه کی
د خوست په ښار کې د معاملاتو د لارښوونې یا پراپرټی ډیلر دی او دفتر مسول وای چې ریښتیا هم په خوست ښار کې ځمکې ډېرې قیمتي شوي نو هر څوک کوښښ کوي چې دا ځمکې تر لاسه او په نورې بیا په لوړه بیه خرڅې کړي
ایمو نوم مغجان د خوست ښار کې د رهنمای معاملات لرم مونږ هغه نمرې چې دولت توزیع کړي دي اپو قانوني ډول خرڅو هیڅ مشکل په دې کې نشته هیڅ ځکه چې دولت د طرفه توزیع شوي دي خلکو ته ورکړې شوي دي دا مونږ ورکو دویم هغه منځکې دي چې د دولت منځکې دي په غاځ کې خلکو کورونه جوړ کړي دي یا جایدادونه جوړ کړي دي اته ویرو زورواکو اته ویرو وزي اپ خپل نوم به بل نوم دي دولت ذمہ نه وي دي رعایت خلکو ذمہ وي ا د امن ځکه مونږ نه خرڅو نه کوو
زکه جاینده کی دا چې مونږ خار څه کو دا مونږ شټام چې کوم شټام دا د دې وزره د دلیای طرفه ده دا کی مونږ خپل مسولیت تر دا زکه مونږ نه خیر څو نه چاته ور کو نه کو
د خوست ولایت مقام وایي مبارز محمد زادران وایي چې دوی د ځمکو د غصب پر وړاندې کلکه مبارزه پیل کړې او دا لړۍ دوام لري دوی زیاتوي چې هیچا ته به هم دولتي ځمکه چې په زور او یا چلولې نیولې وي ورپاتې نه شي
د مشال خبریال نکیب الله متنوال وو او اوس هم اوریدونکو رازو یو بل ریپورت ته کله یو پلوه انټرنیټ ته افغانستان خارونو تلار مندلې نو بل پلوه کتابونو کلو او باندو کې د کتابخانو په توګه ځای مندلې دي حمزه لایبرری یا کتابتون چې د 1300 کلونو راهیسې د ننګرهار ولایت کامی ولسوالۍ کې د کتاب د مینوالو په وړاندې پرانیسته شوې دي زرګونه کتابونه په کې راټول شوې دي د دې کتابتون ل جوړونکو استاذ محمد آصف سمین سره د کتابتون د اهمیت په اړه په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبریال باز محمد یو مرکه کړي استاذ سمین چې په خبر کې هم ژوند کوي د دغه لایبرری د جوړولو په اړه وایي
د فکر هو د څلوي کالو دیو مسلسل عمل پایل ده دا به ما وخت چې په یو لسم ټولګي کې وړم به کتاب اخیستو ما د کتابتون بنسټ ایښی و یعنې په هغه ذهني طور او دا زما د دې څلوېښتو کالو عبره او محصول دی د کتابتون ما سره ډېر سختي لیدلې لکه ما چې ورسره لیدلي هجرت راسره کړې خښ شوي دي رایستل شوي دي خراب شوي دي لوټ شوي دي دا ټولې ورسره شوي خو بیا هم زما غرمان چې څلوېښت کاله مخکې مې دغه سی او تصور درلود البته په دې کم کیف باندې وو خو دا د ما وخت یو پایله او نتیجه او تسلسل دی او دوام او پای نه ده دا چې کور مونته دی او کتابتون مې دلته دی دې کې مې هم دغه هیله او ارمان چې تر دې د ما یو ځل راټولول زما کار وو او له دې نه د استفادې کار د ځوانانو دی د څېړونکو دی د کتاب د مینوالو دی چې دوی له کتاب سره هغه مینه وپالي چې ما یې په بنیادي خودو کې بنیادي ښه وو
تاسو مخکې په خپله خبرو کې وویل چې نور دی دغه کتابتون د ځوانانو د استفادې لپاره پرانستې پرې خې دي دغه ته ځوانان راضي مطالعه کوي کنه
متاسفانه و ما هغه چې ما هله و هغه سن نو خو یو دي په انتون معسلین هغه د کال پر وروستۍ برخه کې د مونوګرافونو تهیه کول او برابرول د دې توسي او شنو بیا د څوک راضي او ځین کسان از خپل دوستان د کابل نه چې ځین چېډونه لپاره
په ننني عصر کې چې کمپیوټري زمانه ده انټرنیټي زمانه ده بس فکر کوي چې په دغه وخت کې به هم د کتابخاني ارزښت په خپل حال پاتې شي او کنه
ولې نه لوی ارزښت هم ده چې تر اوسه پورې ټول کتابونه کمپیوټرونو ته نه دي ننوتي دا ښاغلي چې د کمپیوټر سره د بلدتیا وړتیا لري اړتیا دا ده چې دوی باید کتاب سره دومره تړلي وي چې دا شته کتابونه چې لا کمپیوټرونو ته نه دي ننوتي په ځانګړو کتابتونونو کې دي په وړو کتابتونونو کې دي په سیمه ایزو کتابتونونو کې دي دا ورننه ایستل شي او تر څو پورې چې دا نوینه نه ایستل شي د دوی تند کمپیوټر نه استفادې تند تر هغه پورې نشي ماته دي چې تر څو پورې دا شته کتابونه دا شته زیرمه دا یو په یو ټول نه نه وزي
استاد دا راته وایي چې په دغه کتابتون کې چې تاسو اوس دلته په لزګونو الماری انبار کړی دي د کوم ژبو کتابونه شامل دي او زیات پسې شي باندې ولاړ دي
کتابتونونو کې خدای جي خبر نه په ژبې په نوعیت باندې نه کتابونه دا صرف د ارزښت له مخې وي او د اړتیا له مخې وي او په دې کې هم اثر همدغسې یو انګېزه ده په دې ژبې لپاره مې نه دي راټول کړي البته یوه برخه په دې کتابونو کې په دې سلونو کې یوه برخه زما ده چې هغه د ادب او ژبې سره تړلې قلم والم په دې زما د ذهن برخه په کې غوښنه ده نور عملاً کمیت له پلوه داسې نه ده چې ګنې ټول د ادبي کتابونه وي او ژبني کتابونه وي همدغسې د ژبو نوعیت په کې دی دې کې به یو څه برخه پښتو د فارسی تر څنګ اردو دی انګلیسي عربي او ترکیه تر روسي دام پکې شته دی
شمیرې درته معلوم دی
متاسفانه چې موږ په یو بهیر د دې پرانستې نه دی خواته پیل کړی وو چې د کتابونه باید کمپیوټر ته نه ننوځي یو خو به موږ ته شمیر معلوم شي بل به ډلبندي شي د موضوعاتو پر بنسټ او یا د نورو اوسنیو عصري بنسټونو له مخې باید دا ډلبندي شي خو زه لا تر اوسه پورې نه یم بریالی شوی چې دا کار وکړم په لیو اټکل له مخې د 1500 شپاړس زرو شاوخوا کې به وي
استاد د وروستۍ پوښتنې په توګه وګر اعظم تاسو مخ کې په خپل خبرو کې ویل چې د پهونتون ماسیلین د کال پورسته او کراشی او دې کتابتون نه استفاده کوي فکر نه کوي کدا کتابتون تاسو د ننګرهار پوند پهونتون په ویلې کې یا په جلال آباد خار کې داسې په یوځای کې مرکزی ځای کې ځای په ځای کړو چې استفاده تینا ډیر شوی ور دي په نسبت دې پختنې ته څنګه جواب ورکوي
درنه شوی دا ډیر او دې زما سره هغه وسیلا نوم راغله نوم وروړي نوم را لیکدول دار من را سره چې دا کتابتون باید پوانتون کتابتون شي دا کتابتون یو برخه شي یا لیکتر لګد عامه کتابتون شي د اطلاعات کلچر چې کوم دی هغه چې ما ویل دا نو سره ډیر نه وړ چلن کیږي یو خدا او وجه او چې امانت نه ساتل کیده بل دا چې ما دومره د زین درلود لکه دلته چې خپل کورم دی
خدا دې تر ډیر عمر ژوند دی لره چې همدا سې د کتاب مینه در سره ای او په ځوانانو باندې وګشي
ډیر منست
مونگ تا پا دی پتا لیکون راولی گئی پوز بکس نمبر 3014 اسلام آباد